د امیر مفتون په دې سندره سره د موسیقي د ریخ پرونه پاتې ورسیدا اوس د خبرونو وخت را رسیدلای دی د البته د خبری خبرونو وخت را رسیدلای دی د وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي او د دوی مینیمای ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لمړی نیمای کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسیل وړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري له دې به هم خبر شي چې د سنگین ولسوالۍ بازار ته نږدې جګړه ځینو پولیسو ته په مرګ ژوبلي اوښتو سره ختمه شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې تر اوروي
سر کې د خبرونو سرچکه ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول د پروسی غونډه جوړه شي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي شوی او چارواکي وایي وسله وال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوه نشزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژل دي د خبرونو تفصیل ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسی غونډه جوړه شي د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د سیمې د 12 هیوادونو استازي ګډون کوي او د بحث تمرکز به په افغانستان کې د سولې او امنیت پر ټینګښت وي د استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې او له هغه وروسته د سیمې د هیوادونو په کچه څو ځله ورته غونډې جوړ شوې دي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي شوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او لشکلو ډلو سره په مشوره ګام پورته شي د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک صلاحیتونه او حدود معلوموي او پر متن به د ملي امنیت شورا په عمومي غونډه کې بحث کیږي دغه ډاټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولس جرګه په دې اړه اندیښمنه ده او نن یې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپل غونډې ته ورغوښتي دي د ولس جرګه یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې دا سند مخکې له مخکې لاسلیک شوی دی او وایي چې ولسمشر باید په دې اړه له نورو سره مشوره کړې وای د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسټو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي د هلمند امنیه قومندان بجال ملاخیل ازادي رادیو ته ویل چې پیښه تیر شپه د سنگین ولسوالۍ په بازار کې شوه ده د یو بل خبر لمخې په بغلان ولایت کې د پولیسو عملیات پر مهال نه وسلوال وژل شوي او درې نور نیول شوي دي د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د خاصو کټو قومندان جنرال اسد الله شرزاد ازادي رادیو ته ویل چې یاد وسلوال په مرکز بغلان ولسوالۍ کې وژل شوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهال د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي او چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوانه شزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژل دي د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي رادیو ته ویل چې یاد کسان تیر شپه د دې ولایت په مردیام ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو لخوا وژل شوی دي هغه وویل چې شزه 15 او سړی 20 کال عمر لري نو موږ زیاته کړه چې وسلوال طالبانو د وژل شوی شزه او سړی جسدونه د دغه ولسوالۍ په مربوطات کې غورځولي و چې نن سهار د دې لخوا پیدا شول نو موږ زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دیاړه څنګه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د ایران د تیلو وزیر وای کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره وویني احتمال ست د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک د تیلو جوړول کم کړي نن د مهر نیمه دولتي خبري اژانس لخلي د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګنه لخلی ویل سوی چې د اوپک د تولیداتو د کمولو پریکړه د ټولو غړي هوادونو ترمنځ توافق ته اړتیا لري د زیاته کړي چې په اوسنیو حالاتو کې داسې نشکاره چې د اوپک د تولید کچه د تغیر وکړي د جون میاشتې د 15 نیټې تر غونډې مخکې پیشنهادونه سوی چې اوپک باید تولید کم کړي ترڅو د نړۍ پر کچه د تیلو بیې لوړې شي سعودي عربستان چې د نړۍ د زیاتو تیلو تولیدونکو هوادونو څخه یو دی د نومبر میاشتې د اوپک په 13 غونډه کې د تولید مولو پر زدی پریکړه وکړه د اوکرين په خطیز کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید د یوې فابریکې کار درېدلې دي د سون موادو د تولید د فابریکه د اوکرين تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي د فابریکه په دونیسک سیمه کې ده او پرون تر حمله لاندې راغلې ده دغه شرکت دغه فابریکه نن پر خپل وپانه اعلان کړی دی چې د فابریکه کارونه به له هغه وروسته پیل سي چې د فابریکه ته د برښنا رسول پیل سي. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د پنځشنبه په ورځ پر دغه فابریکه د ډزو په پایله کې یو کارکونکی وژل سوی او دوه نور ټپیان سول. په پولند کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي. د سروې له مخې په دې انتخاباتو کې هیڅ مخکښ کاندید نسته. اوسنی ولسمشر برونیسلا کوموروفسکی له خپل محافظه کار سیاسي سیال انجی دودا سره یو برابر دی. نږدې وه چې دودا د مې د لسمې ټاکنې ګټلې وای خو 50% رایې ترلاسه نه کړي. که درې څلوېشت کلن دودا دغه انتخابات وګټي دا به په لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې سیاسي مخالف ګوند به د ولسمشري ټاکنې ګټي. د کوموروفسکي ګوند له تیرو اتو کلونو راهیسې د دغه هیواد چارې پر مخ وړي. په پولند کې صدر اعظم د حکومت مشر وي خو ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر وي. په بهرنۍ پالیسي کې د رایې حق لري، د قانون د ویټو کولو حق لري او د مرکزي بانک کنټرول یې په لاس کې وي. د نننی انتخاباتو اخري نتایج به د مې په 15مه خپریږي. او د شدینه فعالانو یو لوړ پوړی ډلې د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ د تر غیر نظامی سیمه تیرې سوي دي او د سولې او ثبات غوښتنه کوي. د 15 هیوادونو د ښځو دغه دیرش کسیزه ډله د ښځو او نارینه وو د سیاسي او ټولنیزو حقونو د برابرۍ او مساوات پلوي. امریکایي فعالې ګلوریا ستاینمن او د دوه نوبل جایزه ګټونکو شدینه فعالانو په مشرۍ جوړه سوې ده. دې ډلې ته د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ په شو د تک اجازه نه ورکول سوي خو دوی وکولای سو چې په بس کې له شمالي کوریا څخه جنوبي کوریا ته ولاړ شي. د فعالانو هغه انتقادونه رد کړل چې وایي دوی د شمالي کوریا په غوښتنه له دې ځایه تیرې سوي وي ځکه چې دوی په دې هیواد کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو موضوع ته پام ونه کړ. د خبرونو پای
خبرنامو له ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د ازادي رادیو پر وی پانه هم کتلې ولستل شي پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ. زموږ په لومړي راپور کې چې ستدل لودین جوړ کړی او چې د افغانستان د ملي امنیت او ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مساوي دي په اړه وضاحت ورکړي.
د ملي امنیت ممریاست وای چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د امریکای دو لپاره به د ملي ګټو او بهرنی سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي.
وایي سره دغه سند د ډیرو جزئیاتو لپاره لمغ سره وسی. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پر سیل وړپړی مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. د غونډه د افغانستان لخوا حکمت خلیل کرزی مشري کوي. په هلمند کې د سنگین بازار ته نږدې جګړه اوس وخت درېدلې او 15 پولیس پکې وژل شوې دي. دا به هم وری چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه باندې نن په بهرني چارو وزارت کې یو کتاب مخکته نه وشو.
کتابی که پیش روی شماست یک دریچه است برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان، نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها.
تا دوی مینیمه ایدیره برخه د روختی آجون شتمنی پروگرام تا زنگلی شوی. لومړی راپور د خبرولو وخت را ورسید. د افغانستان د ملي امنیت او ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسویدې په اړه وضاحت ورکړی دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیوړی کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو د سند ګونګ بللی او ویلي چې په دې اړه باید ولسته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله الدین په دغه راپور کې.
له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه د ملي شورا سیاسي او جهادي سیرو عوام خلکو لپاره لپسې اندېښنو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست د سند په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د امریکای دو لپاره به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په خبر پانه کې ویلي چې دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدود باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پانه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنۍ چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ یې ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوري ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمېر ملاتړي یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورني امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورکتا ورشه او د ازادي راډیو ټول خبرونه د خبرونو راپورونو په شمول هلته اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي په بخښنې سره د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې لوړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جوړه شي. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسه په سیمه کې په تیره افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف ګډې هڅې او په دې برخه کې همکاري جلبوي. دا چې سبا په اسلام آباد کې په دې غونډه کې څه کېږي او څه پکې تعقیبېږي، اسدالله لودین په دې اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډېره مننه ستانه ځای صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. سبب په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو ګډه ناسته جوړیږي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شکیب مستغنی څو شپه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې حکمت خلیل کرزی په دغه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر کوي. خاغلی مستغنی ویل چې د دې غونډې د جوړېدو هدف دا دی ترڅو د آسیا د زړه هیوادونو استازي راتلونکي پنځمې غونډې ته آمادګي ونیسي. د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته چې هغه غونډه به د آسیا د زړه هیوادونو د غړو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران کوي او دا غونډه ټاکل شوې د نومبر په وروستۍ کې جوړه شي. دا کومه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي دا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته د آمادګۍ غونډه ده. دا چې په دې غونډه کې نور څه مسائل مطرح کیږي، د دې غونډې د جوړېدو هدف څه دی، په دې اړه به د ښاغلي مستغنی لنډې خبرې واورو.
و هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که فردا یکی از نشست های مقامات ارشد است که به خاطر اتخاذ آمادگی بهتر برای نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که قرار است در اواخر ماه نوامبر سال روان میلادی و یا هم اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد کشور پاکستان برگزار شود.
باید وایم چې په کابل کې د اسلام آباد سفارت هم د اعلانې په خبرولو سره د دې غونډې په اجنډا باندې رڼایي اچولې ده. په کابل کې د اسلام آباد سفارت ازادي راډیو ته پیوراستول شوی خبر پانه کې ویلي چې د غونډه چې د یو ورځې لپاره جوړیږي په دغه کې به د آسیا د زړه هیوادونو د 12 غړو هیوادونو استازي، دغه راز د 14 مرستیالو یا ملاتړ هیوادونو استازي او د 12 نړیوالو او سیمایزو سازمانونو استازي ګډون کوي. بعد ویم چې د استانبول پروسه یا د آسیا د زړه هیوادونو پروسه په 2019 میلادي کال کې پیل شو او له هغه وروسته څلور عمومي غونډې کړې دي او د اسلام آباد غونډه چې په راتلونکو نومبر کې جوړیږي او سبا د چمتووالو غونډه ده، دا به د هیوادونو پنځم عمومي غونډه وي چې جوړیږي. په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کیږي.
علی اسدالله الدین کورودان ژوندی اوسه و موریدل چې سبا ته په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د غړو هیوادونو ځینې مشران سره کینی او د پنځمې عمومي غونډې لپاره د تیاری خبرې کې البته د استانبول پروسې اصلي غونډې او اصلي اجنډاوي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوصلو لپاره د ګډو هڅو او همکاری جلبول دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په هلمند کې نن د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه وشوه. اوس وخت دا جګړه ختمه شوې او ویل کېږي چې 15 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه پولیسو د مرګ ژوبلې خبر د امنیه قومندان هم تایید کړی دی. وربشو هلمند ته زموږ خبریال الیاس دایي هم د اوس د ټلیفون په کرښه لمونځ سره دی. ښاغلی دایي، ستړي مشه، بخیر راغلی. دغه جګړه څومره ساعت روانه وه او څومره درنه جګړه وه دغه؟
سره زه ستا څو اوردم ته سلامونه وړاندې کوم. ولتي جګړه غرمې ته نږدې، یعنی چې تیر شپه پیل شوې وه، نا وخته تر نن غرمې نږدې پرې دوام درلود او جګړه ولسوالۍ ته نږدې د بوستانځو اکثره د سنګین د حوزې تر یو شمېر پوستو باندې چې بېخي د سنګین بازار ته نږدې په عادې په سیمه کې موقعیت لري پر څلورو پوستو پیل شوې وه. او موږ چې د چارواکو سره خبرې کړې دي، یوازې امنیت قمندان مو په دومره ویلي دي چې په دې جګړه کې 15 پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. البته په دې سیمه کې ټلیفونونه شبکې کار نه کوي او تړنیز کولی رالا زه د خلکو سره خبرې وکړي، مګر ځینې سرچینې وایي چې جګړه شدیده وه. وسلوالو د دې حملې په ترڅ کې له ډېر درنو وسلو کار اخیستی دی.
دا جګړه څه ثابتوي؟ چارواکي څه وایي چې یو ځل بیا مخالفین په هلمند کې ځای پر ځای شوي او بیا خو به د درنو جګړو عملیاتونو تیاری نه لري؟ که څنګه دوی چارواکي څومره اندېښمن دي د دې جګړې په خاطر چې نن شوي؟
موږ په روانه اونۍ کې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط په اړه د مساکلا د چارواکو او خلکو د نظرو اړوند یو راپور درلود چې تر هغه وروسته امنیه قمندان خپله وسطتل مساکلا کې په عملیاتو بوخت دی او ویل کېږي چې زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې له ځان سره د مساکلا د امنیتي ساحې د پراخوالي لپاره بیولي دي. نو ځکه وسلوالو په سنګین ولسوالۍ کې چې وضعیت یې د تېرو څو میاشتو کرایي چې سره د دې چې هلته د ذوالفقار په نوم عملیاتو هم وسول، وضعیت هلته خراب دی. وسلوالو ویل کېږي چې د مساکلا پر ځای چې امنیتي ځواکونه
مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه هم څه خبرونه شته؟ دوی څه دعوی کوي؟ چارواکي چې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې؟
بله، وو د هلمند کې د مرور د بوتل په تن مروان په اردو څخه څه شی به وړاندې رسیدلي خبر پانه کې راغلي دي چې د تیر شپې په جګړه کې د مرور د اساکر لخوا یا د افغان ځواکونو د ګډ خبرګون لخوا د منفرت په مشرۍ یو اساسیز ګروپ خپل منفرت کې شامل دا وځل شوی او درې نفره ټپیان دي. البته طالبانو هم د دې جګړې په اړه د تلفاتو او مرګونو د اساکر د کرسټو لري چې 15 پولیس او افغان ځواکونه موجود دي او دغه
څه په فکر کې خبره نه مې. بله، په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي کور ودان و موریدل چې د سنگین بازار ته نږدې د تیر شپې نه پیل شوې جګړه اوس وخت درېدلې، خو یو شمېر ملي پولیسو ته مرګوب لا اوخته ده او چارواکي دا کوي چې طالبان نو ته هم د هغوی د قومندان په شمول مرګوب لا اړولې ده.
جنگ دولک
رسول خان سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن د سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری های منطقی د کتاب مخکتن وکړه. د بهرنی چارو وزارت چارواکو بهرنیانو ته د افغانستان د بهرنی سیاست په پیژندنه کې دا کتاب ډیر مهم و بللو او ویل چې دا کتاب د هیواد د بهرنی سیاست په اړه په ټوله معنا یو افغانی لیدلوری دی. د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د ریاست په وینا دا کتاب د یو لسو څیړونکو په زیار د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. نور حال د اجمل تورمن په دغه راپور کې سره ورو
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقه‌ای په دغه کتاب کې د افغانستان بهرنی سیاست ته د افغانانو له عینکو کتل شوی، نه د ایرانیانو او پاکستانیانو له عینکو څخه. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د یک شنبې پورې د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړې. خاغلی تمنا وویل
اگر خارجی ها میخواستن درباره افغانستان
که چیرې بهرنیان غوښتل چې د افغانستان په اړه مطالعه وکړي، نو پاکستانی، هندی او ایراني کتابونه به مطالعه کول. خو کم کتاب چې ستاسو مخې ته ایښی د افغانستان بهرنی سیاست ته د ننوتلو کړکۍ ده، نه د ایران، پاکستان او نورو هیوادونو لاینکو څخه.
دغه کتاب چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز لخوا چاپ شوی، یوولس څېړونکو د تیر یو کال په موده کې پرې کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بودیجوي او تخنیکي ستونزو سره سره د کتاب چاپ او مینوالو ته وړاندې شو. د دغه وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي کتاب د مخکتنې په غونډه کې حاضر وو، د څېړونکو ډلې له کار او هڅو ستاینه وکړه او یاد کتاب بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندلو کې ډیر مهم وګڼلو. خغلی عاطف مل د افغانستان اوسمهال بهرنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر بدل شوی و بللو او وی ویل چې اوسمهال دغه هیواد د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی.
اوسمهال د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د افغان ولسمشر د لارښوونې او د هیواد د بهرنی سیاست د پوهانو په هڅو سره الحمدلله افغانستان په ټولیز ډول د طالبانو او کورنۍ جګړو د تیارو له انزوانه راوتلی او د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی. دا رول ورځ په ورځ پیاوړتیا په حال کې دی.
د یادونه ده چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي د مخکتنې غونډه په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د کتاب اونین منزل کیږي. کارپوهان وایي د ورته با کیفیته کتابونو چاپ کولای شي له یوې خوا د افغانانو د لوستند ماته او په دې برخه کې د اړتیا او تشډک کړي او له بلې خوا په دې توګه د فرهنګي رغل مخه هم نیول کیدای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت تازه دی رادیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 2018 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو د پکتیکا له ولایت څخه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل را لېږل شوی راپور ته. د پکتیکا پوهنتون محصلانو تیاری څرګند کړی چې تر دې وروسته به په منظمه توګه د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ورکړي. د دې کار تنظیم د پکتیکا پوهنتون اداري او د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی دی. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیکا پوهنتون سلګونه محصلان چمتو شوي تر څو د اړتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پوهنتون د محصلانو او د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کومک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پوهنتون یو تن استاد فدا محمد محمدی وایي چې
داسې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغه لپاره د پکتیکا پوهنتون محصلین وینه خپل وینه د هغو غریبو خلکو
سلګونو ټپیانو ته وینه ورسیده.
تیر د روزی په میاس کې د ورګون په یو پیښه کې تقریبا یو سلو نفر مجو تاس شهیدان ور سلو نفر د مجو د تاس زخمیان، هغه زخمیان چې دلته را ورسیدل مجد وینې کمبوت نه درلود درلودو بل پیښه دی اخیلو وسو دی ویني دی ورکول په لین کې زینو هغه څوک هغه دغه محصول هم دغه د استاد
د پکتیکا په انتن یو تن محصول شیرالم هم په خپل خبرو کې په دې خوخي او خوده چې دی ویني دی ورکول لار دی او بل ارمن او ټپی هیوادوال ژوند جوړي
موږ ډیر خوشاله یو چې د سی پرګرام جوړ شوی دی مسلمانانو دی خپل افغانستان دی وطنوالانو ژوند جوړو موږ څنګه یو وخت موږ ویني ورکول نور ځوانانو ته د پیغام د سی باید ان ټول مسلمانانو ته ویني ورکړي په افغانانو ژوند جوړي
د پکتیکا مرستيال ولی عطا الله فضلی د محصلانو او په هانتون دی اداري دا به سارې کوم واستای د پیاد ولایت کې د ویني د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه او له خلکو یو وغوښتل چې د دا ډول بشر دوستانه حرکتونو سره پراخه مرسته وکړي
او وینه چاله ورکول شي هغه د جګړو ټپیانو ته ورکول شي کینسر مریضان د ولادت پرکون کې میندې همدغه سنور ډېر کټګورې نه دي هغه ته وینه ورکول کیږي او د هغوی جون ژغورل کیږي نو دلته بیا ډېر اړینه ده چې د وینې بانکونه موږ ولرو او داسې داوطلب ځوانان هم ولرو رضاکاره ټولنې هم ولرو تر څو دغه مشکل هم حل کړي
د یادولو ده چې د پکتیکا پوهنتون د ادارې لخوا د سلګونو محصلانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصلانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
د خبرونو د اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ته ورشي او همدارس د فیسبوک باندې خوښول مهیروي facebook.com/azadiradio پته ده اوس به هم را شو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه البته باید وورو چې اسدالله لودین دغه کتنه کړې ده د نن چاپ مطبوعات اکثرا د سولې اقتصاد او امنیت په اړه باندې مطالب لیکلې دي
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې کړکېچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دي افغانستان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي په سر مقاله کې راغلی چې د حاجیګک په کان باندې د هند پنګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل نه امنۍ د حکومت بې غوري او د قرارداد په تخنیکی برخه کې نه پرمختګ دی د ورسپانې په سر مقاله کې لیکل شوی چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي ملیارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته مپرېګ دی په سر مقاله کې راغلی چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بې غوريو لتیر یو کال راهیسې اقتصاد ډیر ټکنۍ کړی او د هیواد اقتصاد مصرفي بڼه غوړه کړې ده د سرمقالې لیکوال د بهرنیو اسوارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمول ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بیوازله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي هم د ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې ورسېو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر وو په مطلب کې د زینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیر چهارشنبه پنځشنبه او جمعه په ورځو شوه او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا په خوانی چارواکي معصوم ستانګزي هم ګډون پکې کړی ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بې خبري د منلو نه ده په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونی خبرو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د حکومت د نننه یو شمیر کړی د سولې د ټینګښت مخالفت کوي او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلام مشورې ورسته اوچتوي په سر مقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ایزه کچه هڅه پیل کړې دي په سر مقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله د تفاهم لیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت خودل شوې دي
ازادي رادیو د خبری راپورونو د خبرېدو د خبرونه همدلته ختميږي البته د یادونې وړ ده چې په دې خبرونه کې مو ځینې مهمه خبری وريدي له هغه ډلې د افغانستان د ملي امنیت څرګندونی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مساوده په اړه وضاحت ورکړي البته دوی ویلي دي چې دغه تفاهم لیک تر اوسه پرې ورسته شوی نه دی او خپل ولسمشه د تفاهم لیک په چوکاټ او متن باندې کار کوي د سړي وادونو د سمبول پروسې د یوې تیاری غونډې په اړه مهم راپور اورید چې تمه ده سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري په ګډه سره داسې یو غونډه رهبري کړي چې تمه ده په هغې کې د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې د پنځمې عمومي غونډې لپاره تیاری ونیسي. دا پنځمه عمومي غونډه به په پاکستان کې وشي. البته کېدای شي دغه غونډه په نومبر میاشت کې ترسره شي. د استانبول پروسه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې او ثبات راوستلو لپاره ګډې همکاري او هڅې جلبوي. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دي. سید کمال شاه عارف تور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ناجیې صافی سره.
کل سویس ته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه ندی نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له شکیلو ډلو سره په مشورې ګام پورته شي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسټو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وځوان شزه او یو سړی د نامشروع اړیکو په تور وژلې. د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره ویني احتمال شته د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک د تیلو جوړول کم کړي. د اوکرين په ختیځ کې د حمله لکابل د سوال موادو د تولید یو فابریکې کار درېدلې دي. د سوال موادو د تولید د فابریکا د اوکرين تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. په پولند کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره وتلې دي. او د شجنه فعالانو یو لوړ پوړی ډله د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تر غیر نظامی سیمې تیر سوي ده او د سولې او ثبات غوښتنه کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي د دولت لخوا د حق العبور په نامه د مالیه د لوړولو لپاره اندیشنه لري. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی وای د وزیرانو شورا د قوانینو کمیټې نن د حق العبور مالیه د مالیه وزارت د وړاندیز لمخې دی وی افغاني څخه 2 افغانوي یعنی 200% لوړه کړه.
پر ټولو باندې د سرات یا د حق العبور پیسې اضافه شولې. موږ اوس خپل 3.8% دولت ته سرکټ
جوړول لپاره دا 1 میلیارډ تجربه کړي. الکوزی وای چې په دې پریکړه باید له سره غور وسی ځکه چې د موادو په بیو اغیزه کوي. د بامیان چارواکي وای په دغه ولایت کې د باغداري د ودی په هدف به د شاوخوا 4 درن یلګیو د کښینولو یو پروژه پلی کړي. د دغه ولایت د کرنی رئیس انجنیر طاهر عطایی ازادي رادیو ته ویل په بامیان کې د باغونو شمیر کم دی او یوازې په 2 ولسوالیو کې د مڼو او زردالو باغونه ست. چارواکي وای د نیالګیو د کښینولو دغه پروژه د اغا خان بنسټ لخوا د 3200 ډالر په مالی لګښت پیل شوی ده. دوی ویل د سره به په بامیانو کې د بزګرو اقتصادي وده شاو د تازه میوه حاصلات زیات شي. او د نورستان سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې د امنیت لامل د لرګیو د برخي یو شمیر صنعتکاران له دغه ولایت څخه تللی او د لرګیو صنعت اوس په نورستان کې د لمنځتلو په حال کې دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په نورستان کې د لرګیو صنعتکاران د امنیت سربیره د کاري زمینو او د دوی جوړسوي شانو ته د بازارونو نشټون لامل پاکستان یا نور ولایتونو ته تللی دي. شاغلی عبدالقیوم وای اوس دوی هڅه کوي د یا صنعت د بیرته ژوند کولو لپاره په مرکز پارون کې د لرګیو صنعتکارانو ته ځای او د کار د وسایلو د برابرولو په هدف مالی منابع پیدا کړي.
یو قانونو نام نه یو هغه صنعتکاران چې خالص نورستان کې کار کول هغه خلک د افغانستان په مختلفو ساحو کې خوار واره کړي دي. د هغوی ډیر تر ټولول او هغوی ته نورستان مرکز کې د کار یو زمينه برابرول او هغوی ته ځای برابرول ترڅو د هغوی د صنعت د خرڅلاو د لپاره زمينه برابرول دا زموږ پلانونه دي.
شاغلی عبدالقیم وای له دې مخکې له دغه ولایت څخه د لرګیو څخه جوړ حکاکي سوي او انټیک شیان به هرته هم استول کېده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو یورو پنځه شپږ افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند د نوي افغاني، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه اتیا پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زر ایراني تومان ولس افغاني پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ اویا افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، نجیه سپایم او تاسو ته د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته هرکلی کوم. د خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځنګړې شوې ده. روغتي کارپوهان وایي چې د وینې لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې 9 میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه رنځوري، او له هرو 15 کسانو څخه دوه یې په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یوه څرګنده بیلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس 15 سلنه وګړي په دې ناروغۍ اخته دي، او دا ناروغۍ د نارینهو په منځ کې د 13 سلنې او د ښځو په منځ کې د 14 سلنې مړینې لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي، او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدی سره وسیړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاست وایم.
مننه تاسو
دوستانو لخبرون سره د اړیکو نیولو لپاره په کابل کې زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره مو ده 0922255. دوستانو تیر اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه، او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمد صاحب موږ ته وایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي.
مننه. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغۍ یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي په اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل سې دي په 95%، یعنی په هر اصول کې په 95 پیښو کې د دې عامل سې دي نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کم ځانګړې عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید د وینې د فشار د قبلی عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري او هغه ورو ورو د دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په 95% خلکو کې، د 90 تر 95% خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي، او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د خلکو معمولا زیات دي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابرې، او په 15% خلکو کې داسې ځانګړي عوامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو، تر څو د دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرقي په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي، همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي.
دا غوړیدونکو نظر اخلو چې دوی کومه پښتنه لري فکر کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فرجان جو
خیر رمان میرا پنیو کې ځان معرفي کې میرا پنیو کې ساسي کا غوړ
پښتنه نه نه د لکټه محترم نه نه جګین کو جین چې زال وخت نه هم دا مخامخین ک چیرین چې بیا ولا سما نو پر سترګو می تورش په تاسو اوس زه ډیر زیات درن کار کوم، د مزایکو کاروبار کوم، نو تر نه مخه می نشته چې څه وایم چې ناس یو ولا سم پر سترګو می تک
یو دفتر راځي داخل د ویني لوړ فشار یا فشار سره تعلق لري. په دفتر کې مونږران یو توصیه راځي چې څه شي
جواب بدر ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي، نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه دلته په سترګو باندې تور شپه راځي. اکثره دا په هغه وخت کې کېږي کله په خې د پقات شوي حالت کې، چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی هغه هلته رګونه قات وي، چې کله بیا دا رګونه تر هغې خلاصیږي نو وینه ښکته د پښو طرف ته لاړه سي او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي. نو دا کیږي، نو یوه توصیه مې ورته دا ده چې دغه ورور د پښو په سر څه کومه ناسته ده د دغې نه ډډه وکړي، او کله چې ودرېږي نو په کلاره ودرېږي او یو څه شي باندې تکیه وکړي د ودرېدلو په وخت کې، نو دې سره به دا تکلیف کوي. او دا ښه خبره ده، یعنې نه یوازې دپاره، د بل هر چا دپاره چې د وینې فشار د یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معاینه کړي تر څو وګوري چې د وینې فشار څومره دی. اما دا اکثره وخت د کم فشار د وجې نه کیږي، بعضې ډېرې نادرې ناروغۍ د لوړ فشار چې دغسې کیږي په هغې کې هم کیدای شي، اما هغه ډېر کم او نادر دي، شاید د وینې د کم فشار په وجې او د عادت کې که تغییر راولي انشاءالله ښه به شي.
ډېر مننه. دا اوس یو اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. وعلیکم السلام.
وخه ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا و چې دا د وینې لوړ فشار له روحي مریضې سره هم څه تړاو لري کنه؟
ښه، اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې. ډاکټر صاحب ویل کیږي چې په افغانستان کې نامنه یو جنگي حالات هم د خلکو ژوند نرم کړی، او دا چې ویل کیږي چې روحي فشار ذهني فشار هم د دې یو لامل دی، دا تر کومه ده پوری دقیقه ده؟
د سې ډېرې څېړنې وسوي په نړۍ کې، او په هغې کې داسې ښودل کېده چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی شي، او دا حقیقت هم لري. خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامداره کیږي، د هغه ډول فشار په منځ سره وړلو کې د روحي فشارونو دومره رول نشته. اما یوه خبره دا ده چې یو څوک فشار ولري، د فشار ناروغي ولري، د وینې لوړ فشار ولري، او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي، او په دغه وخت کې دا فشار په انی شکل سره لوړ زی، او دغه لوړ تلل د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي. بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکله ده، د سوال د جواب وې چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او کنه؟ اصلا دا د خلکو مراجعه ډاکټرانو ته ډیره سوی ده او تشخیص کیږي. د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغۍ نه ده چې د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی. زه که تاسو ته د انګلستان خبره وکم، په انګلستان کې په هر 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري، یعنی په هر 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دی. په هر 100 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دي، یعنی په هر 2 کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دي تشخیص شوی، یو تشخیص شوی. نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر مونګن د هغه تخمین کو.
بله، د عواملو په اړه بیا هم را شو. خو محمد رسول پکتیا ولایت نه پلیکه کې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورګانې ښه جوړه.
ډیر زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
بس مننه. خبره دا ښه ده چې زه دا سر مې دروند وي او داسې نورمال غوندې تبه مې وي، ټول درد کوي. دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده؟ ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده.
ښه، ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي. مننه لتا سی مهرباني وکړه.
ورور ویل چې دما سر دروند دی او تبه مې د اصلن رو رات سي دی چې کله چې تبه راځي نو ډیر بي سار یا عوامل دي ډیر زیات شمیر عوامل دي. نو ښه خبره ده چې چیرته تاسو د تکلیف خصوصا ک دوامدار ای او د ډیر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ ترسو معاینات هم تر سره سي. خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټ ناروغي چې په بدن کې د هغې نښه ده نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره دا ده چې ډاکټر ته ورسئ.
بلې ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي سرګند نښې څه دي؟ زیاتره اوریدونکو هم دغه سوال نه وکړي.
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړي نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري. د وینې فشار به په یو شا کې ډیر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي. همداسې په ځینو خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د ډیر د فشار د لږ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي. بعضې خلکو ته سردردي پیدا کیږي، کم شمېر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري، او دغه سردردي معمولا نښې داسې چې شاته د سر په ورستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي. که د وینې فشار ډیر لوړ سي نو بیا په هغې وخت کې ځینې ستونزې د زړه د ناروغیو په شکل باندې چې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینې درد پیدا کیږي، او همدارنګه په دید کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه د ډیر لوړ فشار نښې دي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سي او تداوي وسي، هغه یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښانه لیدل کیږي.
قیس پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم قیس پښتون، موږ غواړی د دوی لیکل کې پرېښو لمک سره ډاکټر صاحب، په طبي ډول د وینې فشار لوړ او یا ټیټ اندازه څومره ده چې له هغه نه زیات شي نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي؟
اصلا که خبره ده چې هر څوک چې هر ځل ډاکټر ګوري او عمر دې شلو کالو نه زیات نو بیا باید د وینې فشار غلطه چکی هر ځل چې ډاکټر ته مراجعه کوي.
په بخښنه سره ډاکټر صاحب، توخي زابل ولایت نه پلیکا کې چې ډیر منتظر پات شو بیا ودی پختنی تر شو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم توخي صاحب، مهرباني
وکړئ. سلام کوم ټول مخکې تاسو او د غوړي رادیو ټول کارکونکو خپل د مینې د سلام وړاندې.
وعلیکم السلام، مهرباني کومه پختنه لري ډاکټر صاحب؟ نه
استاد محمد افغان د چې د وینې لوړ فشار او ډېر وخت دا چې کیږي او څاغو خلکو ته او هغه کله عمر یې جګي په هغو کې کیږي، ولې کوچنیانو کې کیږي او غذایي رژیم یې باید څه ډول وي؟ یعنې مرض مبتلا یي څه ډول خواړه وخوري یا تر دې چې مخکې نه وي مبتلا څه ډول خواړه خوري وخوري، نو د ده په ګیري کې مخنیوی کولی شي او امید واکې کیږي.
ډېره زیاته مننه. که څه هم موږ د خپرونې په دویمه برخه کې غواړو چې د مخنیوي په لارو چارو غږیږو، خو بیا هم تاسو ته به ډاکټر صاحب یو څه معلومات درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
دوی سوال ته اصلا را د ورور ډیره ښه پوښتنه وکړه. یو دا چې ولې په چا خلکو پیدا کیږي په ماشومانو کې نه پیدا کیږي؟ اصلا داسې د کله چې عمر زیاتیږي بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل د کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي نسبت ماشومانو، داسې رګونه ډېر نرمي. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې د وینې د رګونو په دیوال څخه دی په دې باندې کوم زور راوړي د همدغه ته موږ د وینې فشار وایو. ماشومانو کې د دې واقعیت وی امکان لري او په بعضی ماشومانو کې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډیر کم دی او پیښې نادرې دي. خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی هغه په پاخه عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلې بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې لکه دی ډیرو غوړ شیان د خوړلو نه مخنیوی وسی، همدارنګه د مالګې لږ زیات خوړلو نه، که په کتغ کې مالګه وي که په ډوډۍ کې مالګه وي هغه دومره فرق نه کوي، اما که مالګه د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچوو هغه د دې نه باید مخنیوی وسی. همدارنګه که تمرین د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې، او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري د هغوی د لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر رول لري، نو ښه تمرین کار کول، ګرځېدل او خپل خوراک ته پام کول او صحیح خواړه خوړل دا د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د دې په تداوي کې دواړو کې رول لري.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
او پنرو پنر کې ډیره پیدا کیږي که پسو کې ډیره پیدا کیږي، دا یو څه پوښتنه مې ډاکټر
ډیره زیاته مننه. پښتون صاحب ډیره کې پوښتنه وي،
دویمه پوښتنه،
دویمه پوښتنه ساري ناروغي کې راځي؟
نه نه، هغه خو
ساسي دویمه پوښتنه سوا قرسې پښتون
جهان کې جهان کې چې ویل لري کې غي وخت کې
ښه لري کې پرې شو. مهرباني وکړئ.
ښه، دی ورور ویل چې د وینې لوړ فشار څو ډوله دی، اصلا په څو شکل دی پوښتنې ته جواب ورکول کېږي. یو مونږ کسې عام خلک په دې باندې پوهېږي داسې دی چې وینې دوه ډوله فشار مونږ ورته، یو ته جیک فشار وایي بل ته ټیټ فشار وایي. که دا جیک فشار لوړ سي هم خطرناک وي، که ټیټ فشار لوړ سي هم خطرناک وي. دویم ډول داسې جواب ورکولی شو چې اصلا د وینې یو ډول داسې فشار د وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي، او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د وینې لوړ فشار هم تداوي کیږي. دویم ډول چې تر ټولو عام دی هغه دی چې دوامداره تداوي ته او د عمر تر پایه تداوي ته ضرورت لري، او هغه ډول فشار دی چې کوم سبب یې معلوم نه دی. او لکه چې مونږ مخکې ورته اشاره وکړه دا یو ډیره عامه ناروغي ده، او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري، یعنې چېرته انسانان سته هغلته دغه ناروغي ورسره حتمن سته دی. او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي، او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي. په ښځینهو کې بعضې د ښځینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي، او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوی کیږي. نو په نارینهو کې د دې پیښې نسبت ښځینهو ته زیاتې دي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خلیل له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. درنګ تاسو ته خیر خورته ته د تاسو سلامونه مو درنګ ما
وړاندې کوم. وعلیکم السلام.
لغمان ولایت نه په تاسو څنګه فایل نه تقریبا سر درد درم سر ڈاکٹر سے معائناتوں کو بھی نہ مزاج ہوئی نہ کم کرو وہ سب طبیعت میں خنا دن سر بنا درد بوجھی بوجھ نہیں درد
ڈاکٹر سے وکڑل رو رہا منگا صحیح وانا ہو رہی دل اگر ادھر تو معائنات
معائنات دیوی نے وہ کبھی نہ زیادہ سو ہے پینے سو کم کر دیا نور گاوی نے کم اول سر ہم سر درد میں کم نہ سو گیا کم سو گیا وہ مگر سر درد لڑی مزہ آئے تو خیال رکھے
او رو رت څه کار کې؟
دکاندار
څه وخت کې زه سر درد زیاتی په سهار کې زیاتی که ماخام کې زیاتی؟
یار سهار تقریبا بس اور سهار لږ بدو شروع نو تر مازیګر پورې ما خبر خو غو خو دن څه درد
یا او د سر په کومه برخه کې درد دی؟ دا یو جواب بل وي
د سر په بغل نن څه درد لري؟ یار څه درد دی؟
صحیح صحیح
حتما به ډاکټر صاحب تاسو مفصل معلومات درکې.
اصلا د غرور څکم دی ویني ویل چې وینم وي استلا وغي پوجا باندې ډاکټر تل نه اصلا دی ویني زیاتواله یا داس کوم دی سردر سبب نه ګرځي اصلا مشکل دغه دی چې تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وی یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي کسام معاینات ورته ضرور وی خو کله چې د ورور د اته کالو راهیسې دغه سردرد لري نو د دې نه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشويش او نه چې کوم موږ ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن سر ډوله سردرد وایي او دغه سردرد څه دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي په خپل دغه سردرد د منځ ځي د سردرد ګولې تاسو خوړلې سي کله چې دغه سردرد دوی او بغیر د غینه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي سردرد په نام باندې او بغیر د غینه کله چې فشار په تاسو لکه هیڅ انسان هم داسې نه دي ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سرته ورسوي نو کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانیسي او زیات تشویش لاندې رانیسي په خپل دغه سردرد د وخت په تیرېدو سره ورکیږي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام
خطر تقریبا
تکلیف
د دوی اړي کپڑے شو ډاکټر صاحب تاسو سوال وخت نو
اصلا د غورو ته یو جامع جواب ورکړو تر حق وخت پورې سې دی ویني ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري مثال په توګه چې تاسو لکه مخ کې ورور سی ویل چې کله د ناس د حالت د ورلاړ حالت کې ودریږي او سر پیګر چې دغه څه ډول تکلیف نه وي او یادات چې کله سړی بازي خلکو باندې یو دم داسې حمله راځي هغه دوامدار دی وینیټیډ فشار لري او د ولیدلو حمله پر راځي او بیوشه کیږي د لنډې مودې لپاره کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او په خپل د وینې فشار ټیټ دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چیرته چا ته تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار ټیټ نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده
بله دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم رو پای ته رسیږي خو د برخې روسي پښتنه ډاکټر صاحب کا مطرح کوي تاسو اوریدونکو ته کومه څېړنه چې وي تازه څېړنه په افغانستان کې ویل کیږي چې د فزیکی فعالیتونو نه ترسره کول د بی کیفیت خوراکي توکو مصرفول ډیر غوړ او مالګین خوړل او روحي فشار د دې ناروغۍ د زیاتېدو غوښتنه ده او ملي احساس له نظره
بله په دې ټولو کې د لکه د غوړو خوراکونو خوړل د مالګینو خوراکونو خوړل د وزن زیاتېدل او د تمرین نه کول دغه عمده عوامل دي چې د وینې د فشار په نه یوازې دا چې د وینې د فشار سبب د لوړ فشار سبب ګرځي بلکې د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومې مړینې رامنځته کیږي هغه اکثر وخت هغه وخت رامنځته کیږي چې د هغې سره دغه عوامل چې مونږ ذکر کړل یو ځای د مثال په توګه که چیرته د یو کس وزن زیاتیږي نه یوازې د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي ورسره د شکر ناروغي تم زمينه برابرېږي نو کله چې د وینې لوړ فشار او شکر دواړه سره یو ځای شي نو د ناروغ مړینه د مړینې چانس څو چنده زیاتوي همدغه ډول که کله چې د وینې د لوړ فشار او د سیګریټ سکولو سره د تمرین د نه کولو سره یو ځای سي د دماغي سکتي او د زړه د سکتي لکه بل امرینه چې دا پا په خلکو کې زیاتیږي.
بلې ډاکټر صاحب، که په طبي ډول د وینې فشار لوړ او ټیټه اندازې اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا خبر
ورکړي. اصلا په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل وی یا جوړ فشار دا نو لوړی یو سولوشن او کټای اتیا، اما کله چې فشار دی یو سولوشن ویختونه کم وی دا نارمل فشار دی، او کله چې دا ټیټ فشار دی نو ویونه کم وی دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کده شپیتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور د ډاکټر ته مراجعه وسی. او مخ لکه مخ کې روز بختنه وکړه کچیر د فشار ډیر خته کیږي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې، نو په دې وخت کې د مایات او بوز کلو ته او بوز خل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.
دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم همدلته پای ته رسیږي، خو یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه برخه کې د وینې فشار د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. هیله کوم چې تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د اوس نو 3 بجې کېدونکې دي، ما همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلی او د افغانستان مربوط خبرونه به لدی وورو.
اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را لغو